سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اکتوبر 6 نیټه ده د دشتکو خبرونه ته په خیر اغلس په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید العفیزی
و ما فرخنده پیمانی است و در این برنامه با تازه ترین تحولات از جنگ حماس و اسرائیل و وضعیت و سرنوشت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه با شما خواهیم بود. اما نخست میپردازیم به خبرها.
د طالبان حکومت غواړي چې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ د یو کمربند ایولار په نوښ کې شامل شي او وايي په دې اړه به د خبرو لپاره چین ته یو تخنیکی ډله واستوي. د طالبانو یو پلاوی د چین فورم کې د ګډون لپاره بیجینګ ته تللی او دا څرګندوي چې چین له طالبانو سره تعامل تګلاره غوره کړې ده. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی چې چین ته د طالبانو د ورغلي پلاوی مشر دی وویل چې له چین څخه غوښتي چې اجازه ورکړي د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز او یو کمربند ایولار د نوښت برخه شي.
د برنامه هایی که چین داره از جمله سیپک است و جمله بیارای است و راه های مستقیم خود افغانستان است و راهی که ما را وصل میکنه از طریق تاجکستان.
سازمان جهانی صحت با نشر گزارش تازه میگوید که در کنار سایر بیماری ها بیماری حاد تنفسی در سال روان جان بیش از 2000 بیمار را در افغانستان گرفته است. بر اساس این گزارش که امروز جمعه 20 اکتبر به نشر رسید، از اول جنوری تا 14 ماه روان میلادی 1,032,000 مورد بیماری حاد تنفسی در 34 ولایت افغانستان به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت گفته است که از این جمله 2,118 بیمار مبتلا به بیماری حاد تنفسی جان باختند که به گفته این سازمان بیشتر آن را کودکان زیر 5 سال و زنان تشکیل می‌دهد. این سازمان گفته است که تنها طی دو هفته گذشته بیش از 17,300 مورد مشکوک و 37 مورد مرگ ناشی از بیماری حاد تنفسی در افغانستان گزارش شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شب پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در دفتر کارش گفت که پیروزی اسرائیل و اوکراین در جنگ‌هایشان برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است. این در حال است که بایدن می‌خواهد برای حمایت نظامی به این دو کشور از کنگره ایالات متحده میلیاردها دلار تقاضا کند. رئیس جمهور بایدن گفت که اگر به تداوم پرخاشگری بین المللی اجازه داده شود، تنش و هرج و مرج و سایر بخش‌های جهان سرایت خواهد کرد.
با ورته وخت که خاغل بایدن وای حماس او پوتین مختلف گواخونه پیخوی، دوی غواړي چې په خپل گاوند کې دموکراسي له ستوني تیر کړي. هغه د حماس په ضد جګړې کې له اسرائیل سره د امریکا د مرستو خبره بیا تکرار کړه او د غزې په ترانګه کې له فلسطینیانو سره په بشري مرستو ټینګار وکړ. سپینه ماڼۍ وایي چې تر دغو خبرو مخکې ولسمشر بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم خبرې کړې او هغه ته یې ویلي وو چې واشنګټن به یې تر څنګ ولاړ وي. د کانګرس محافظه کار غړي نه غواړي چې اوکراین ته نورې وسلې واسول شي. د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه نږدې دوه کلنه کېږي. امریکا تر بل هر هیواد له اوکراین سره زیاتې پوځي او بشري مرستې کړې دي.
حماس و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تهدیدات متفاوت را متوجه دیگران کردند، اما هر دو میخواهند به گونه کامل دموکراسی همسایه هایشان را نابود کنند.
بلخوا د بریتانیا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې کیدای شي په روانه اونۍ کې اوکراینی ځواکونو د روسي هوایي دفاعي تجهیزات او هلیکوپټرې د بردیانسک او لوهانسک په هوایي اډو کې په نښه کړي وي. د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې کیدای شي په بردیانسک کې هوایي اډې کې 9 او د لوهانسک په اډې کې 15 هلیکوپټرې ویجاړې شوې وي. اوکراین ویلي چې په دې بریدونو کې د لومړي ځل لپاره د ATACMS امریکایي لری واټن ویشتونکي توغندي کارولې دي. د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې دا بریدونه تایید شي، دا به د روسیې په دفاعي او نورو بریدونو د ترسره کولو پر وړتیا اغیز وکړي.
د ګوزر ناروغي اوس هم د افغانستان او پاکستان د ماشومانو لپاره مرګانې ناروغي ده. د کلونو کلونو راهیسی د پرله پسې واکسینونو سره سره ولې دغه ناروغي نه ورکیږي؟ څه باید وشي چې دغه وژونکي او معلولونکي ویروس زمونږ لسیمه ورک شي؟ ولس، دینی عالمان او ټولنه څه مسؤلیتونه لري؟ د اکتوبر په 23مه د ګوزان د لمنځولو په نړیواله ورځ د امریکا غږ په تلویزیون، رادیو، ټولنیزو شبکو او سپوک مکی د ګوزان په حق له ځانګړي خبرونه مه هېروي.
آسمان غزه صبح امروز جمعه شاهد دود غلیظ ناشی از تداوم حملات هوایی اسرائیل بود. وزارت دفاع اسرائیل امروز در صفحه اکس نگاشته است که در جریان شب تیاره های جنگی اسرائیل بر 100 هدف عملیاتی به گفته این وزارت. سازمان های تروریستی در باریکه غزه حمله کرده، دهنه های دخولی تونل، انبار مهمات و ده ها مرکز عملیاتی را تخریب کردند. این در حال است که آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز جمعه در گذرهای رفح میان مصر و باریکه غزه از برخورد دوگانه در منطقه یاد دهانی کرده، گفت که 2 میلیون نفر ساکن در غزه آب، غذا، دوا و مواد سوخت نداشته و زیر گلوله ها زندگی میکنند.
بنابراین این لاری ها فقط لاری نیستند، آنها یک راه نجاتند. آنها تفاوت بین مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه هستند و دیدن این لاری ها که در اینجا گیر افتادند برای من کاملا واضح می سازد که آنچه ما نیاز داریم این است که حرکت کنیم، برای حرکت به آن طرف این دیوار، حرکت در سریع ترین زمان ممکن.
در همین حال مقامات امریکایی گفتند که به خاطر تعمیر جاده ها کاروان کمک های بشردوستانه که قرار بود امروز جمعه حرکت کند حداقل یک روز به تعویق افتاده است.
بلخوا د بشری حقوقو د څار اداره وایي چې غزه ته هیڅ ډول بشری مرستې نه رسیږي او کدا بندیز دوام ولري نو د ډیرو ژوند باندې خطر سره مخ شي. د اسرائیل او فلسطین لپاره د بشری حقوقو د څار ادارې رئیس عمر شاکر وایي چې ولسمشر بایدن کدا فکر کوي چې یوازې بشردوستانه مرستې دلته د حل لار ده نو تیروتنه کوي، ځکه دوی غواړي له خپلو بشری حقوقو خبر خمن شي. هغه د هم ویل چې د روغتون په نخ کول د نړیوالو قوانینو غړاونه دا او باید پلټنې وشي. په موخه د عمر شاکر سره زموږ د همکاري نظرانی یوسفزی مارکیټ
ډېر مننه ستاسو وخت نه. د روختون د بمباری نه وروسته وضعیت څومره جدي شوې ده؟
د روختون بمبار یو مطلق وحشت و په غزه کې فلسطینیان چې ډیری لا د مخه په هوایی بریدونو کې ټپیان شوي او ډیری د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د روختون په انګړ کې ګڼ شمېر بې ځایه شوي کسان راټول شوي وو. دا په غزې د اسرائیلو لخوا د دوامداره بمبار څخه د دوی وروستۍ پناه وه او دا فکر به یې نه وکړی چې دوی به ووژل شي. دا یو نه ویل کېدونکی وحشت دی چې په الفاظو کې ویلي دی. د روختونونو په نه کول د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړاونه ده. موږ واقعا د لوی کچې ظلمونو د احتمال سره مخ یو او د ټولو اړخونو لپاره بیړنۍ اړتیا ده چې نړیوال قوانینو ته غاړه کېږدي او نړیوال ټوله دې د دې ظلمونو د مخنیوي لپاره واقعا فشار راوړي.
آیا د جګړې په جریان کې د نړیوالو قوانینو نه د احتمالي سرغړونکو د حساب لپاره کومې هڅې موجودې دي؟
There certainly are efforts. I mean, Palestinian human rights.
په حقیقت کې دا سیاسي روان دي. د فلسطین د بشري حقوقو سازمانو د اسرایلو د بشري حقوقو ډلو نړیوال ډلو کمپاین کړي او اغیزمن ټولنې هم غوښتنه کړي. موږ د جرمونو نړیواله محکمه لرو چې په فلسطین کې د ترسره شوی جدي جرمونو رسمي څېړنه وکړي. د عدالت نړیواله محکمه د مهال د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې نه د مشورتي نظر غوښتنه لري چې دوی ورته کتنه کوي. موږ د تحقیقات یو کمیسیون لرو چې د کرخې دواړو غاړو ته د سرغړاونو د څیړنو واک لري. د نړیوالې جنایي محکمې څارنوال هم د واک لري چې د دې ډول پیښو پلټنې وکړي.
As you mentioned that there are لکه څنګه چې تاسو ویل چې هڅه شتون لري، آیا تاسو فکر کوئ که شواهد وموندل شي نړیواله جنایي محکمه به اسرائیل د جنګي جرمونو لپاره وپلټي؟
I think it's I would hope so. My
زبداهیل لرم زغوارم تاسو ته جواب درکم چې هو، مګر زه فکر کوم چې د محکمې په وړاندې ننګون شتون لري. محکمه په خاره ډول یو شمیر حقوقي پوښتنې لري، لکه څنګه چې د هرې څېړنې سره حقيقي پوښتنې وي. په ځانګړي توګه کله چې تاسو د سرغړاونې په اړه خبرې کوئ چې څومره وړاندې تر سره شوي وي، دا ټول د منلو وړ دي. محکمه په هر شرایطو کې معاملې کوي، مګر په ښکار ډول دا به یو وقف شوی ټیم ته اړوي او د قانوني او حقيقي مسلو په اړه به د ارادي سره تمرکز وکړي او بل اخر سره ولی به یو ځړوره اصولي پریکړه وکړي ترڅو حقایق تعقیب کړي. زه فکر کوم چې دا نه یوازې د هیوادونو لپاره، د جرمونو نړیواله محکمې لپاره یو رښتینی آزموینه ده، بلکې دا په ډیری لارو کې د مقرراتو پر اساس نړیوال نظم او د دې بنسټونو د اعتبار آزموینه ده.
هاو مچ اف هیومن ستاسو بشری مرستې غزې ته څومره رسیږي؟ څنګه رسیږي غزې ته د بشری مرستو د امکاناتو او اهمیت په اړه راته وایي؟
As of October 18th, no.
د اکتوبر د 13مې غزې ته هیڅ ډول بشري مرستې نه رسیدلې. اسرائیل له غزې سره غزې د لارې وټړلې. تیل، برېښنا، انټرنیټ او بو ټول پرې شوې دي. د اوبو یو څه برخه بیا پیل شوې. اسرائیل موافقه وکړه چې د مصر لخوا د بشري مرستو خوراکي توکو او اوبو ته اجازه ورکړي. خدا لا اوس وکړي د پلی شوی، خو حتی کدا پلی هم شي د یوازې د غزي جنوبي برخه ته ځي او په دې کې برېښنا یا تیل شامل نه دي او پرته له برېښنا او تیل څخه تاسو په حقیقت کې تر ټولو مهم شی نه ورکوي، ځکه چې په غزه کې د برېښنا فابریکو چلول لپاره تیل اړین دي چې برېښنا چمتو کوي چې د جنراتورونو چلول لپاره کار کول ته اړتیا لري، کوم چې د روغتونونو عملیاتو او د پاکولو نور حساسو کارونو لپاره مهم دي.
If there is no humanitarian aid
ده غزیت بشری مرستې نه رسیدي، ولسمشر بایدن یوازې د فلسطینیانو لپاره د بشر دوستانه مرستو لپاره د 100 میلیون ډالرو اعلان وکړو، دغه به بیا څنګه ورزي؟
I mean presumably it's going to try to come in through Egypt.
دا به هڅه وکړي چې د مصر لارې یا د کومې بلې لارې راشي، مګر زه غواړم ټینګار وکړم تاسو پوهیږئ پیسې هغه څه نه دي چې اړتیا ورته وي. د دې ستونزې د حل لپاره هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لري د لومړي ګام په توګه برېښنا، اوبه او هر هغه څه چې د اکتوبر دوم څخه مخکې شتون لري بیا رغونه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې فلسطینیان غواړي نور پیسې نه دي، دوی خپل حقونه غواړي، دوی غواړي په آزاد توګه خوځښت ولري، دوی غواړي چې د نژادي تبعیض قربانیان نه وي، دوی غواړي له خپل بشري حقوقو خبر خمن شي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر بارن یو تر وطنه کوي که هغه فکر کوي چې یوازې بشر دوستانه مرستې دلته د حل لار ده. یقینا په دې حالت کې مرستې اړینې دي که غزه ته راشي، خو دا یوازې یو ګام دی.
کچری بندیز دوام ومومي سبب اخشي.
I mean every day
هر ورځ هر اونۍ چې دا دوام لري تاسو د غزې د 2.2 میلیون نفوس ژوند له خطر سره مخامخ کوي، چې نمایي ماشومان دي، خلک له دمه ځوريږي، ځینې د بشري وضعیت له امله ناروغه کیږي، خلک بمړ شي، خلک شاته له دمه خمر شوی. موږ ته پوره معلومات نه در رسیدلی ځکه چې موږ هلته بهرني خبريالان نه لرو. نو زه فکر کوم چې دا مبالغه نه ده چې وایم چې د خلکو ژوند د خطر سره مخ دي.
پولیو هنوز هم از کودکان در افغانستان و پاکستان قربانی میگیرد. با وصف دسترسی گسترده به واکسین، چرا ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان محو نشده است؟ چگونه میتوان این ویروس معیوب کننده و کشنده را محو کرد؟ مردم، عالمان دینی و دیگر گروه های اجتماعی در این راستا چه مسئولیت هایی دارند؟ ویژه برنامه صدای امریکا را به تاریخ 24 ماه اکتبر که مصادف با روز جهانی مبارزه با پولیو یا فلج کودکان است در شبکه های ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
پای دومی برنامه 30 دقیقه خوش آمدین بینندگان عزیز. در این بخش برنامه نثار احمد شیرزاد تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال حقوق مهاجرین مهمان برنامه هستند که شان را خوش آمدید میگیم.
شیرزاد صاحب خبرون تا بخیر اغلس وس پدی بخش که من یه رپورت لرو د غیر خبرول ورستا به تاسو را ګرز مو سره پات شه. یو شمیر افغانان چې د امریکا لخوا د P1 P2 د کډوالۍ ویزو اخیستلو لپاره د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللي، په دغه بهیر کې د ځان څخه شکایت کوي او په ورته وخت کې د مالی او رواني ستونزو سره مخ دي. خو امریکا وایي دوی تر بشپړ ارزونو وروسته د ویزو غوښتنلیکونه مني. زموږ همکار مسکا ساپۍ له اسلام آباد پرې راپور جوړ کړی.
د پیون او پیټو کیس لرونکو افغان کډوال وایي دوه کال کېږي چې انتظار یې پایله نه لري او په ورته وخت کې د مالی او رواني ستونزو سره مخ دي. عنایت الله می چې په بغلان کې د یوې راډیو مشر و لختلې میرمنې سره پاکستان ته هغه مهال را کډوال شو چې په افغانستان کې جمهوري نظام را وپرځید. عنایت الله وایي د پی ون ویزو لپاره د امریکا پر ژمنو د باور کولو پرته بل چاره نه وه. وایي د یادو ویزو له ورو بهیره او د ورپېښو ستونزو له کبله یې څو ځلې ځان وژنې ته فکر کړی.
ما از طریق دفتر انترنیوز به خاطر پیشبرد کارهای کیس پی یک خود به پاکستان خواسته شدیم. قرار می شده بود که در حدود یک سال یا یک و نیم سال در مجموع کارها پروسس می شود و انتقال صورت می گیرد. وضعیت را که در پاکستان ما دیدیم بالکل ما پیش بینی نکرده بودیم. نبود منابع عایداتی، مثلا مشکلات بی سرنوشتی و کندی کار کیسای پی یک، این همه ازی به حد فشار آورده بالای سر ما که اصلا ما مجبور شدیم که بارها به کرات به دکتر مراجع بکنیم و خودم خانمم که همچنان همکار ما هست هر دیما با مشکلات احاد روحی گرفتار شدیم که بدون دوا اصلا گزاری ما نمیشه.
د عنایت الله د میرمن همیرا له څیرې څخه بریښي چې ناروغه ده. وایي د رواني درملو په کارولو ژوند کوي.
کارای ما تقریبا یک سال میشه که پیش نرفته و مشکلات ما روز با روز زیاد شده میره. در برابر از این ما مشکلات صحی هم همچنان هر دوی ما پیدا کردیم، ما و شوهرم. می مشکلات تکلیف روانی است که بعض وقتا عمله سر ما میره، نمیفهم که من تشویش و بعض چیزا که در دل من مفته باست که چطور میشه چی کار بکنیم، وضعیت ما با چه کجا میرسه. از خاطر من خودم بعض وقتا مریض میشم مفتم و مشکلات اقتصادی ما همچنان هست.
په پاکستان که میشت افغان خبریال شفیع العزیزی هم چې ورته کیس لري وایي د یاد ویزو هیڅ څرک معلوم نه دی.
داسې کوم اولویت په نظر کې نه ده نیول شوی چې هغه کسان مخکې راغلي، وخت راغلي، مصارف زیات شوی، د ویزو مشکلات لري او پاکستان کې اوسیږي، امنیتی مشکلات لري. متاسفانه آسیا اولویت په نظر کې نه ده نیول شوی. بس هیڅ معلوم نه ده چې کوم کس ته د ایم خان زنګ راځي او هغه نه انټرویو اخیستل کیږي. او زموږ کیسونه هم داسې اوس موږ په انتظار کې یو. هغه کسان چې پی ټو پی ون لري، متاسفانه درته وایم چې ما خپل په سترګو لیدلي ډېری کسان په رواني ستونزو اخته شوي دي. باور وکړئ چې وخت یې ورسره خبرې کوي، درته ژاړي، وایي موږ په څه بد حالات باندې گرفتار شو.
د شفیع الله په وینا په پاکستان کې د پی ون پی ټو غوښتنلیک ورکوونکو افغان کډوالو شمیر تر 30,000 ډیر دی. دغو ډلو وخت نا وخت خپل غږ اړونده مسؤلینو ته د اورولو لپاره لاریونونه هم کړي دي. امریکا غږ د دې شکایتونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان سره اړیکه نیولې. دوی وایي امریکا د خپل ملي امنیت لپاره د دغو غوښتونکو پراخې ارزونې یا سکرینینګ ته اړتیا لري او تر څو چې ډاډمن نه وي هیڅ چا ته هم ویزې نه ورکول کیږي. مسکا ساپای، امریکا غږ، اسلام آباد.
بینندگان عزیز، نثار احمد شیرزاد تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال حقوق مهاجرین مهمان برنامه هستند و در مورد وضعیت مهاجرین افغان با ایشان صحبت خواهیم کرد.
شیرزاد صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. لومړی کو په هند، ایران او پاکستان کې د کډوالو په اړه د کوربه هیوادونو د پالیسي په اړه ستاسو معلومات په اورو مونږ ته معلومات راکړئ.
درود ارمد خدمت شما و همکارای تخنیکی شما و ملت رنجکسروبا، کسایی که ما را میبینه ملت افغانستان. ببینید، همین ناهنجاری های افغانستان باعث شد که تعدادی از مردم، یا میوغده گوشایی ها یا کمای چار دهی اخیر، باعث شد که مردم دست به مهاجرت ها بزنه. همه این مهاجرت ها در پرتوی همون قوانین و اصول بین‌المللی مهاجرت مردم جرأت کردن و انجام دادن. با تأسف من خودم که تقریبا 8 سال در هند هستم و سالهای متمادی در عرصه حقوق مهاجرین فعالیت کردیم، من شاهد بینی هستم که همه ادارات سازمان ملل وظایف خود به وجه احسن انجام نمیدن. پاکستان، هند و ایران سه کشوری که زیادتر مهاجرین است و بخصوص ایران و پاکستان، اینا امضا کننده کنونسیون مهاجرت سازمان ملل نیستند، بنابراین اینو از اینجا باید از مهاجرین به کشورهای سوم انتقال پیدا کنه. اما همین نمایندگی های دفتر سازمان ملل یا دفتر پناهندگی UNHCR در طول سالها ما دیدیم که اینا در پاکستان و ایران و هند همون مسئولیت های خود بوجه اصلا انجام نمیده. همین سه کشور همون دفاتر سازمان دفاتر پناهندگی در هنسار همون مافیای اون همون کشور است. اگر ایندی ها است در هنسار ایندی ها است، اگر در پاکستان است و می شکل در هنسار پاکستان پاکستانی ها و در ایران هم و می شکل. بنابراین همین یک معذره شده که همین کیسا به صورت درست و دقیق ارزیابی نمیشه و کشورهای که بخصوص ایران و پاکستان هم همواره از مهاجرین افغانستان در فندای استخباراتی و برنامه سیاسی خود مهاجرین استعمال کرده.
بله. آقای شیرزاد، به نظر شما چرا وضعیت مهاجرین افغان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در کشورهای منطقه رو به بدتر شده؟
ببینید، من احساس میکنم در بخصوص اگر پاکستان ایران حساب کنیم، یک ترفند استخباراتی و اپراتی و سیاسی بین طالبان و پاکستان در جریان است. تلاش میکنه پاکستان از موجودیت همین مهاجرین استفاده افزاری کنه. پاکستان که تا اضافه از چارده از موجودیت مهاجرین نفع ورده. شما ببینید یک مدت بسیار طولانی تنظیم های جادی در پاکستان بود، مهاجرین هم بود، پلای انگاب به پاکستان میامد، بعدش در جریان جنگ های داخلی تعداد زیادی از مهاجرین اونجا رفت. پاکستان از اینجا نفع اقتصادی بسیار به منگفت برداشت. در 20 سال جمهوریت هم سران طالب اونجا بود، از آمد آمد پول طالب ها پاکستانی ها نفع میبرداشت. حال یک تعداد همین مخالفین طالب ها در پاکستان است از یک طرف، از طرف دیگه همون تنظیم های جهادی که یا جنگی که برای پاکستان پول میامد، اون پول سرشان قطع شده، تلاش میکنن از موجودیت مهاجرین اینا استفاده افزاری و استخباراتی
کنم. شرسه دغه دو هیوادون که در مهاجرین وضعیت پر تاسو معلومات را کل تاسو په هند که استه ول تام په دې برخه کار کوي، د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده؟
در هند ما سال متمادی کار کردیم، اضافه از 40 سال از اینجا مهاجرین مانده هند هم امضا کننده کنونسیون نیست. ما بارها تلاش کردم که این حرفه به گوش جهانی ها و حتی سرمنشی سازمان ملل بارسال نامه های سرگشاده روان کردن، تلاش های متعزیادی کردیم، اما هیچ اثر نکرد. اینجا هم همین دفتر پناهندگی در انصار مافیای مهاجرین هست، همون یک انداز یک تعداد کارمند های سازمان ملل همه طور یک ترفند بازی میکنن و سالها که حساب برزیابی نمیشه. اما طوره که در گزارش شنیدیم که مردم در پاکستان و مریض روانی دچار شدن، در اینجا هم حتی خودکشی کردن، جوانهایی داشتیم و گزارش ها از طریق دستانه شما هم در سالهای قبل نشر کردیم صحبت کردیم، مردم خودکشی کرد، جوان ها خودکشی کرد، زن ها آتش در روبروی دفتر ملل خدا آتش زدن، همه هیچ پروایی نکرد. به این شکل به یک حالت بسیار فلاکتبار اینجا هم مجرین دارن دست پنجه نرم میکنن.
خب آقای شیرزاد، اگر مختصرا به این سوال بپردازین، به نظر شما روابط رفتار طالبان با کشورهای همسایه آیا رابطه مستقیم با وضعیت کنونی مهاجران افغان در این کشورها داره یا خیر؟
ببینیم، من احساس کنم پیشتر هم گفتم یک ترفند سیاسی و یک بازی است بین طالبان و پاکستانی ها. طالبان و پاکستانی ها بین هم بسیار صمیمی هستند، دوست هستند، اینا ترفندهای استخباراتی بازی میکنند. شما ببینید، به اگر موضوع مهاجرین، اخراج مهاجرین باشه، دو قوم بسیار به سرمایه‌دار افغانستان دستوخیر و یک قوم دیگر که در افغانستان به نام هزاربازها مشهور هستند و قالین بافا را، اونا را پاکستانی ها سالهای قبل برشان شناخت کار داد، اسناد توضیح کرد، چون سرمایه‌دار هستند، سرمایه‌شان را نگاه کرد. اما با بقیه هم با مهاجرین چنین برخورد میشه، اینجا خود نشان میده که یک ترفند است، یک بازی و یک کسمک است بین طالب ها و پاکستانی هاست که تلاش میکنند به این شکل پاکستانی ها نفع بردارند.
د کډوال بچارو فعال نثار احمد شیرزاد صاحب، ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
یا جان سپاس از ضرورتن دا برنامه.
ممنون شما، تشکر از دعوت شما.
تا تاسو د دېش دقیق پرونه ګوري د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ لوبه روان ده. لومړی استرالیا توپه نه وکړه او د پاکستان لوبل ته د 300 اتش په تومنو هدف کې خوت. نو جزئیات به لکه څنګه چې ګوري خپل همکار موتی الله عابد صاحب نواخلو چې په سلو کې را سره ده.
بله خوب آقای عابد خیلی خوش آمدین به برنامه. بازی های میان استرالیا و پاکستان چطور با پیش میره؟ کم معلومات بدین.
من فرخ جان د پاکستان او د استرالیا ترمنځ لوبه چې اول استرالیا ته په هنه وکړو د 318 منډو هدف پاکستان ته ورکو. پاکستان ته په هنه بیا ته شروع کړی دا دوه لوبغاړي سوځېدلې دي تر دې دمه 118 منډې کړې دي. په دغه میدان باندې ډېر زیاتې د منډو کېدو یو تاریخچه موجوده ده. نو پاکستان هم خپل وس او کوشش کوي چې د استرالیا د هدف ترلاسه کړي. خو د استرالیا چې کوم لوبه موږ وکتل به نه معلومیږي چې استرالیا په دې لوبه کې برلاسه ښکاري.
په ټوله کې په دغه جام کې چې لوبې ترسره شوې دي د ټولو ټیمونو په دې اړه کوم سره معلومات شریکې کله د لوبو د لیس پړه هم رڼا واچوي؟
من فیصب اوس پورې چې د 15 اکتوبر نه لوبې شروع شوې دي. هر څه سلور لوبې کړې دي. په هغه کې اوس دستي نیوزیلند چې دی هغه مخکې دی او ټول لوبې ګټلې دي. همداشان هند هم خپل لوبې ګټلې دي. د وسط او د منډو په کوم شرح چې د هغې باندې دوه نمبر دی. ورپسې بیا د جنوبي افریقا ټیم دی او پاکستان چې نن لوبه لري څلورم مقام باندې دی. بیا انګلستان د 15 مقام باندې دی او بیا بنګلادش. د افغانستان ټیم یو لوبه ګټلې ده او درې بیللې دي. نو افغانستان اوس په نهم مقام باندې دی. د افغانستان اوس هم 15 لوبې پاتې دي. د راتلونکو لوبو سره کېدای شي چې دغه جدول کې تغییر راشي.
بله خوب آقای عابد، در مورد بازی های بعدی تیم افغانستان گفتین، میشه کم بیشتر معلومات بدین که تیم افغانستان بازی بعدیش با کدام کشور خواهد بود و چگونه به نظر شما بازی خواهد کرد؟
من د افغانستان چې څومره لوبې شوې دي، اوله لوبه د بنگلاديش سره وشوه، هغه ډېر په ستړتوب سره وبلله. بیا د هند سره لوبه تقریبا خوه خې منډې وکړې، خو د هند قوي ټیم افغانستان ونه شکر شي هغه لوبه ګټي. خو بیا په هر نوم کې توګه باندې چې کله د انګلستان سره لوبه وشوه، افغانستان انګلستان ته هدف ورکړ او انګلستان ونه کړ شو چې هغه هدف ترلاسه کړي. په نه هڅ کې د منډ باندې افغانستان انګلستان ته تاریخي ماته ورکړه. هغه نه پاست مینوالو ته دا و چې افغانستان چې کله بیا نیوزیلند سره مخامخ کېږي د چنای په میدان باندې الته بلوبه خو شو افغانستان به وکړ شي چې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. خو بیا د افغانستان ټیم په توپ هنه کې او بیا په خاص کې په توپ نیونه کې مشکلات سره مخ شو او افغانستان د نیوزیلند په مقابل کې څلورمه لوبه وبلله. اوس د افغانستان د لپاره چې کوم لوبه پاتې دي هغه د پاکستان سره، استرالیا سره، جنوبي افریقا سره
کوم اجازه راکې او خپل حکم داس نه. انګلند او د نیوزیلند سره چې کوم لوبه وشو ډیر فرق پکې د افغانستان لپاره. ایوي په خ توګه وګټله بلې ډیر په سختۍ یا په بدشان او بلله. اوس د پاکستان سره چلوبه کیږي د دې لپاره چې تما او څو وړاندوینه شوې دي.
د زیات موږ خبرې کړې دي هغه چې میدان ماغه د چنای میدان دی او افغانستان په سپین بولینګ خپل تجربه لري. نو که ډېر پیشبینی وشي افغانستان بیا په چوکټي او دادلې توپونه ونه کیو، بلکې د خپل توپونه وکیو او هغه ته هدف ورکیو، بیا افغانستان بولینګ کولای شي چې د پاکستان ټیم راونیسي. اوس هم د پاکستان تاسو ګوري څلور لوبغاړي نه پاس د هغه ټیم دوه تکړه لوبغاړي نه لري. نو افغانستان مینوال به د هیله لري چې افغانستان بیرته فرصت پیدا کړي پاکستان ته په نړیوال جام کې په لومړي ځل ماتې
ډیر زیات مننه به سب تاسو له معلوماتو نه.
تشکر از جزئیات که ارائه کردین. خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه.
تربیه خیر چاره.
شب و روز خوش داشته باشید.